دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو پاړې کړې دی او وای چې دا وتل به مشروط وي څرنګه مشروط دا به هم واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیون ډالر مرسته کوي د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی ترسي سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړي او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 29 مثبت مواردو راپور ورکړل شو لدی سره په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیره 233 تل وړه شو د امیر وختابي سره تویان وحید معیار ازادي رډو ته وویل پروند کورونا وایروس 4 موارد نه په کابل 2 په پکتیا 1 په کندهار 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوی لبلی خو د هرات د امیر وختي رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي رډو خبريال ته وویل چې په هرات کې په کورونا وایروس د اخته کې 25 نور موارد تثبیت شوی دي تمنا وای چې لدې نوې پیښو سره په هرات کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیره 109 تل وړ شو بلور ته پرون په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وای یو 15 کلنه میرمن چې پرون ناوخته ناروغي معلومه شوه تیر شپه په روغتون کې وفات شوه د درمان په وینا د میرمن د میرامور ولسوالي اوسیدونکو ده چې له ایران هیواد ته راستنه شوې وه افغان چارواکي د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستو روانې دي د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم برسټل سرور دانش مشی کوي وای په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیون ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړی دي د شغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي رډو ته ویل د مرستو په پلمړي ګام کې هغه بیوزلو کسانو ته ورسی شي چې په ورځنۍ کارونو بوختي
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیرد
دی وای دا ټول خوراکی مواد او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورځنی کارونه درلودل او د ګرځبندیز لکبل ځانمن شوی هغه کسان چې پر کراچي او شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده شغله هدایت زیاتوی چې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي نو موړی زیاتوی د نورو هیوادونو او نړیوالو معصوم مرستې هم را روانې دي چې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوه ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګ لپاره وکړه خو په خبر پانه کې په داړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په خبر پانه کې هم درس راغلی چې د شاغری غنی او جنرال باجوه په خبرو کې د کورونا وایروس پر ضد د دوړو هیوادونو د ګډې مبارزې سوداګری او ترانزیت مسایل هم شامل وو په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو د امریکا د جانس هاپکنز پانتون لخوا د ورکل شوی ارقامو لمخې د اپریل تر 2 منټې پورې د دې ناروغي لقب له تر 15400 زیات کسان مړ شوی دي د دې پانتون څېړونکو باور لري چې په کورونا وایروس اخته خلکو او د دې ناروغي لقب له د مړیو اصلي شمیر شای تر دې ډیر لوړ وي ځکه لوي خو بیلابیل هیوادونه د ایسایو لپاره مختلف طریقې لري او لبلی خو هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علائم ښکاری شي نشمیرل کیږي د دې ناروغي د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادونو کې خلک پټوي د جانس هاپکنز پانتون د ایسایو لمخې د کورونا وایروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمیرې پرون له 216,500 څخه واوښت خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړ شمیره چې 14,000 تر نږدې شوې ده په ایتالیا کې ده د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د دې تړون له جکپوري پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس لاله لري د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته د اعلان وکړ د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په اویا کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General Walters.
دوی وای مش پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دند ورکړو چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چاري تنظیم او چټک کړي. د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړوم سیمو ته د حواله لاري د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي او همدارس د حواله لاري د مرستو د رسولو په چارو کې به آسانتیا راولي. اوسادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ناټو د سرمنشي سرګندونې لرو چې وایي ک طالبان خپل ژمنې پر ځای کړی ناټو ځواکونه بل افغانستان ووزی. ک طالبان د ژمنو په تر سره کولو کې پاتې راشي ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بلور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند وکړي.
د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه ممدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی. د کورونا له امله په ښارونو کې قرنټین او محدودیتونه یو شمېر افغان کارګر او مزدور کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې دا مسله سیړل شوې چې ولې تر واده وروسته اکثر افغان میرمنې تعلیم ته دوام نشي ورکولی او د کور کلی په پروګرام کې بیا یوه د تقلید له لارې د زده کړو مسله سیړو.
کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه چې څه شی خوښ مې شي هغه وړمه په کور کې، همغسې تطبیقومه، په ځان باندې تطبیقومه، په بچیانو تطبیقومه.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایي همداراز پر افغان مشرانو هم د یووالي شخ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داواري لپاره په کابل کې هڅې روانې دي. په ډېر نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنج شنبه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناټو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناټو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي. پرون هغه مخکخو مشرانو چې په افغانستان کې دروان کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب کوي لولس مشرغنی سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وای په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولس مشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبر پانه کې د دې بحثونو جزئیات نه دی ښودل شوی، خو د مشرانو د ولس مشرۍ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وروسته چې عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستان وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یې د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې وړمه ورځ په افغانستان کې کورونا ناروغي ته هم اندیښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شوی. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند ومني. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال اساجی رډو ته ویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همداده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه دا کرونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه نو د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژن کې ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټول معتبرو ادارو غوښتنه ممدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وشن کناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لری پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندوی ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کدا سي ونسي په دې هیواد کې یو انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تو سیټ پرس اژانس ته ویلي چې کله هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بند کړي. د اسوسیټ پرس خبري اژانس پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسیټ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیوي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې شوی چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل شوی چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورويشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالی به طرف ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربند وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربند نه دی منلی. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. پرون چین له افغانستان سره په دې لړ کې د یو لړ طبي تجهیزاتو مرسته وکړه. ازبکستان هم د ورته مرستې ژمنه کړې ده، خو مزدورکار افغانان او کارګر په قرنټین شویو ځایونو کې او په هغو ځایونو کې چې محدودیتونه وضع شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
د افغانستان ولوی شهرونه کابل او هرات ته کورونا لپاره قرنټین شوی دي او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څیر بشپړ خلک نه دي قرنټین شوي. قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
امام رحمت الله ده د دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده، خیرالله تجاران نه دغه خواهش ده، خیرالله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانه مالول د کار نه یو، فقط دا ته وتلل روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار نه باندې ودراو.
ورځ یې راته ولی سبسدا غوښتنه کوو چې په کورو کې ونه لاله نه روز خلاف ورځې حکومت کاریګر خلک د کار ولیدل. دا کورونا د مرض دا چې
زه د کندهار څخه خبره کوم، دا د کندهار چارواکي چې د دوکانونو له دې د خدای باندې باندې وارو په نظر ما ساره چې ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارولین شاو مسؤل احسان طاهری وای چې د حقو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جواد مو رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له عمله تر اوسه له ډیر ځپل شوي ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستي پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتيایي مواد استول کیږي. شاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لږ زره کسان د تاجرانو لخه، او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرست او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شهیداګران وی چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپیژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نمونه په شاروالو کې ثبت نه دي چې دوی ریړي چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اساسي رادو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د کورونا په اړه نوې خبردارې چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصفیه کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې له افغانستانه لیک نومي شي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې بریتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولې چې که په پلازمینه کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سږ کال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودېدو وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د شاغلي لوید پر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نو وچ شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولې ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د دله کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسلوال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوانه له فرصت به ګټه واخلي. د چې ځان قومندان خالد بالا زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخواني سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو ګندهاراوي پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سوری د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کورونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول. او د ملګرو ملتونو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خبره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډې ده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرې ده. د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مسته کړی دي. دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان دي، د دواړو هیوادو ترمنځ ناندرې او بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی توان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداري په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی و متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران په رښتیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ټرمپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوې دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاو چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کورونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایروس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټوله شمیره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیره 3,116 ته لوړه شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خووس خوست مخکو په خوست کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور په پانګونې سره به ګڼو خلکو ته دایمي کار پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسي. سوداګرو او پانګوالو دغه څرګندونې د پنشن بیپورز ناوخته په لومړي ځل خوست کې د وړو تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال وکړي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د اوړو د تولید د وی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو آزادې راډیو ته وویل کچیر دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډیر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وخی. ملی سوداګر حاجی شاباز خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتی منده په صدراتی ووري ملک اترنګ چې مخکې مش په زراعت کې مخکې وی ټوله دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې مش ډېر پرمختګ وکي او میرو خارج ته مولین نګر کوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خنومشر نواب امیرزای موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دوسره به د تولید کې جلوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید مکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتی بیلانس او صادراتی بیلانس کې تغییر راشي چې موږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورو په پخو دریږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 تنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنمې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په ستاندرد وزن او کیفیت خار ترځ کیږي. د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپل خبرو کې له نورو پانګوالو او موږ غوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویاندې بهر نه راځي کنه دامن خپل دلته د ملک جوړ کو د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل د دې کنا چې د پیسې چې د مونږه بهر ته زی هغه به ترزی
بلدوري ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګر او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
دغه سی ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وی خلکو ته په کار مندنه او امدارنګه دی اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دی. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي غوښتنه ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دي پانګونه وکړي. موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه پر راستولې سیمې کلیکلې دي ک طالبان د کورونا وایروس په خاطر اور بند وکړي دا به د افغانانو لپاره ښه زیری وي. حقیار له کندهار لیکلي افغانستان اسلامي ټولنه د دلته کورونا ډیر تاثیر نه کوي. هلال له پکتیکا تقریبا ورته سمسر علي شل دی. هلال صاحب او حقیار صاحب تر اوسه داسې ناروغي په دنیا کې نشته چې د یو دین خلک نیسي د بل نه نیسي. دغه اوس تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې کورونا خپره شوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو هیوادوالو غواړم چې د عامې روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا له خاطره عملي کړي. خان محمد اسلامیار له نادالي څخه وړاندیز کړی دی چې د کورونا ناروغي د ناروغانو د درملنې لپاره د مکتبونه او پوهنتونونه اختصاص شي. دغه وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم کړی دی چې په عاجل صورت کې به دا کار کوي. خالد اتل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې دی لیکي په طالبانو باید باور ونه شي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی طالبان سولې ته چمتو نه دي، جګړو ته ادامه ورکوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کورونا په برخه کې لکه عبدالرحمن لیکلی دی چې باید افغانان نظافت مراعات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ناروغي د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شو. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره به افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه پرون تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د همکاریو غوښتنه شوې ده. په نړۍ کې په کووید 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه تر 1 میلیون لوړ شو. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که تهران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو لوی تاوان به وګالي. د ساجر رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د کورونا په اړه یو مطلب. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم واوریدل، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ازبکستان هم ویل دي چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. پرون چین یو لړ طبي تجهیزات افغانستان ته وسپارل. خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمینې کابل کې ځینې د اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. خان محمد سین له کابله راپور لري.
کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې ښه وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
که چېرته د تشخیصي مراکز ولایت کابل کې لیدنه ډېر نه شي، خلک به ډېر لوی مشکل او لوی فاجعې سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کړي او یو خپله مرکزي د خپله د ناحیو لپاره د جوړې کړي د تشخیصي مراکز. که چېرته داسې ونیسي، خلک به ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ییزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمیرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. روغتیا وزارت ویان وحید معیار وایي
انشاءالله در روانه اونی ترپای پوری به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له 600 نه تر 800 پوری لوړ سي او تصمیم داده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر 2000 پوری ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي له کرونا وایروس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته د دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایروس په مخنیوي کې بریالی سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغو وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 100 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، کرونا ویروس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اساج رډو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کورونا په ارتباط د ورلد او میټر د ویب سایټ له مخې دغه شیبه په نړۍ کې تر یو لک زیات کسان په کورونا اخته دي، تر یو میلیون زیات کسان په کورونا اخته دي، 35,218 تنه دغه ناروغي تر اوسه پورې وژلې دي او 212,991 کسان د کورونا په ناروغي اخته وو او دوی رهیدلې دي او جوړ شوي دي. د دغه ویب سایټ له مخې تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته دي چې شمیر یې 215,144 ته رسیږي او تر هغه وروسته 115,222 تنه په ایټالیا کې په کورونا اخته دي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نن نه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې خزي ورسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل خزي ترې لا سخلی یا کورنۍ یو مسولیتونه سبب کیږي چې لواده ورسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې بعد خزو تجربه او شکایتونه د مخالکو نظرونه او د پهنتون دی وی استاد خبرې هم واوري. هله د ترپای می ملتیا وکړي. قدر منو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور ماشومانو مسولیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزې سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کور بهر د خزو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خزه واده شو نور د قرار په کور کېنی، میړی یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خزی ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د یوې خزې غمجنې څېرې ته متوجه شوم چې له خپلې کورنۍ سره د سیل لپاره راغلې وه، خو نارامه ښکارېده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله یې درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅکله دې هیلې ته ونه رسېده. له نامزاده یې مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وایي هیڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ میرا سره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لورونو ښځې مې.
خسر م خوشیم زیات، اما زنای برم بسیار مخالف هستند.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ له خوا کار ته نه پرېښودل کیږي او داسې فکر کیږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني. یا خپل ښځې هم داسې فکر کوي چې مسولیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه هم داسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هیڅ کاله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګری اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسیدلی او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولادداري کوه. زما په نظر دا کار ډیر غیر عادلانه دی.
غیر عادلانه است.
نامزاد سوما بیا نو پوهنتون کې وم امی ام کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکم او څه واده سوم نو خپله مې نه غوښتل ماشومان مې سو کورنۍ مشکلات سو نو پوهنتون رانه پاتې سو اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذه وم یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغاني ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولی شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم مې صفی الله او د ترخیر اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي دلته کور کې بیرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زخت زیات بی راځي نو کوی شي چې درس ونه وایي نو ما خپل تر کومې اندازې پورې ویلې ده تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده نو د وخت کې څه ضرورت ضرورت چې وایي ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلان دغه وکړي چې ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار دی جامع سي.
زمانو شایما د زغوان چې زمانو چې یعنی مکتب وایله د باید کارو کی دولسمه فارغ شوې ده د سلور کار قابلیت وایله ده اوس بیکار په کور کې ناسي نه پریدي خواخې له فامیل نه پریدي چې دا درس وایي مثلا پښتفتو کی وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله ده باید چیرته شفاخانه کې کارو کی
خو د دوه مېرمنو په مقابل کې دا څه خزي او کورنۍ همشته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمينه برابروي او غاړي خاراتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکو مرسل چې څلور کاله کېږي واده کړی او یو ماشوم لري وایي کله چې واده شو زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غاړي زده کړې وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي شپږ کاله په خبر کې درس وایلی ده اوس مې واده کړی او زوی مې د څلور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج ونه اوسم غواړم چې زده کړه وکړم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي په ده نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نشي ویلی که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم همداسې ټولې خویندې کولی شي چې واده م وکړي که یو ماشوم لري که دوه ولري کودکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شو او زکړې نیمګړې پاتې شوې خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه بایله. له دریو ماشومانو سره سره د میړه په مرسته زکړو ته ادامه ورکړه. جهانتاب اوس غواړي لوړې زکړې هم وکړي. نوموړي هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهور شو چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو خبرګونونو سره هم مخ شوه.
خو اوله می بود کې شوق او علاقه زیات به درس خواندن داشتم کې
درس ویلو سره ډیره مینه لرم. کله چې واده شوم درس می نیمګړی پاتې شو. اولادداری د کورنۍ مسولیت او کمزوري اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنکړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس مې پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډېره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډېرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې د خپل ولایت مېرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما میخواهم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
درنو اوریدونکو، ځینې مېرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله مېرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد کله د خپل ژوند په اړه راته وای چې تاسو زده کړې مو څنګه به کله چې مو واده نه وکړای زده کړې مو پورا وی چې واده مو کا ورستل واده مو زده کړې بشپړ کړې څنګه په دې اړه لګرات
زما کله چې واده وکړ هغه کې ز دوام کال له پانتون مسله ومه د طالبانو وخت وو په هغه وخت کې ز تقریبا 15 کال سره تاسو پیږه په کور کې ومه نو زه تقریبا څلورم کال د طالبانو زه کوزنه سوم بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه تصادف هغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پانتون بیرته سره شروع سو نو دوه کال نور مې له واده وروسته تحصیل کړای ده او هم وروسته لغه نه کابل پانتون استاد سوم او وروسته لغه مې بیا خپل ماستری هم ویلې نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری د څو رسیدم ما درې ماشومانم درلودل او په یو لوی کورنۍ کې وم چې کارونه بالکل ډېر
وو استاد که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه مو تاسو ویل چې پانتون مو لوسته ماشومان مو لرل د کور مسؤلیتونه هم درلغاړې وو آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویل چې نه نشم کولای زه یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي وو چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې
څرنګه تاسو پوهیږې ستونزمن خو خامخا وه ستونزې مې ډېرې درلودلې ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای په ځان به فشار راوړي ولې ښه پلان به ځان ته جوړوي په دغه وخت کې به دا کار کوم په دې وخت کې به دا کار کوم داسې به کوم نو ستونزمنه وه ډېره ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولی
استاد په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ور لغړ شي بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروف یې نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې دوی ادامه نه ورکوي ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي
هغه که ښه یو پلان ځانته جوړ کړي امکان لري دا اوس هم زه هم وظیفې لرم دوه درې وظیفې لرم او هم کور کې زه نه کومه کارګر لرم نه کوم بل څوک ماته کار کوي کار مې پوره زه خپل کوم یعنی خپل سړی وغواړي کولای شي اما کار خپل سهار وخت ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کی ان شاء الله حتما کیږي ولې نه کیږي کورنۍ ډیر رول لري پکې دوی کولای شي اول خو زه ټول کورنۍ ته د ما پیغام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي دا انګور ته د خپل لور په سترګو ګوري دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي لور ته چې غواړي انګور ته یو غواړي هغه د تاسو د لمسیانو مور کیږي هغه ښه تربیه ورته ورکولای شي ماشومان ته کورنۍ ښه رول پکې درلودای شي حداقل کله ماشومان دې ورته ساتي یا د دې ماشوم توقعونه ترې کوي خیر دی یو څو کله د صبر وکړي او سلا دی وکړي ماشوم دې نه راوړي کایرام ور لګ دې لکه خپل لور سره چې ساتي ول ډیر غټه لا سره نه سړی درلودلې سي او د خزه دونه ځان به ضعیف احساس نکي زینه سم کوله دوه کال درې کال یا څلور کال سختي راځي په سړی ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دې امغه کورنۍ کې برته پورته کی باور وکي دې غنګور څه څونه تحصیل پورته کور کې قدر هغونه یې کور کې خزه کولای سي هر انسان کولای سي خو کله سړی خپل باید جرأت وکي
مننه استاد
میله کوم تاسو نوم ډیره مننه
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلي چې ل زنګونه تر ګور زده کړې وکړي نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره ل واده ورسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته هم خای چې ل میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر از همکاري وکړي چې لوستي شي او دال وستي مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و نور نو تاسو ټول په لو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ آزادی رادیو ټکی کام
کور کلای
سبای چرالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
نن
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هر کله کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید ترې وشي خفه کیږي، او کوم تقلید باید وشي او کوم ونشي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې راوړوي.
در منه دوستانو، تقلید دی او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کولو ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډوله دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټوره ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دی ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حقله باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنې هر هغه څه چې منګه لیدلی یم زده کړی یم لاسته راوړی دي، دا معاویه اتیا فیصد له نورو نه لیدلی دي. هماغې نه منګه هغه څه چې خوښ شوي دي، هغه تقلید چې موږ په نورو کې مثبت تقلید، البته درته وښیم موږ چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی ده، هماغه ځان ته اختیار کړی ده، په ځان مو تطبیق کړی، په کور کې مو تطبیق کړی، نورو ته مو هم لارښوونه کړې ده په دې حق باندې. مثلا جامع د ځان جوړونه، د کور عیارول، دا ټول هغه څه دي چې تقلید کې راځي او موږ لنورنه ذکری دي. سم په کلی کوسی کو کورنۍ بچان ټولم په کلی کوسی یتن حاضر په خار کې وسیګه ما کابل کې ز چې شو وی نماز شې او خوخ میشي هغه لم 13 کما هغه ولا په کور کې هغه سي تطبیقوم په ځان باندې، تطبیقوم په بچان، تطبیقوم په کور کې لارښوونه کوم. تقلید مو کړی دا او د تقلید نه موږ ډیر څه لاسته وړي دي.
ځینې وخت منفی تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا یې له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیری خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې دا ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی نو هغې ته هغه د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته موږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته نو هغې کې مرچ کې اچولی وو چې تر نن ورځې پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه یو بل سره جنجالونه یې رامنځته کړي. زوم په ماغه ورځ خفه شو چې زه تاسو ته راغلی وم نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو، نو هغه نه تر اوسه پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو موږ باید د داسې کارونو څخه چې هغه زموږ ټولنې ته ضرر رسوي، زموږ کورنۍ ته ضرر رسوي، باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلاً جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیري ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده، ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خود کفا اوسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډیره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډیر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه سیار سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی، یو خپل کرکټر ولري. یار سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي. مثبت تقلید خدا سو کیو کی یعنی مثبت خدا سی یعنی د کپلار خ کار کړي یا ورور خ کار کړي دایم باید غ کارو کی خلکو ته یو یو ځان وخیس یعنی دا خ کار د سی زدا کوم نه منفی خو مثلا په بازار کې روان یو سو کیو یو یو کار کړي منفی کار کړي نو دا لازم نه د سیستم بل چټا منفی کارو کی
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای تقلید خدا خو تقلید کوونکو باید په دې پوشي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي نو ما وړای په دې اړه داسې غږیدلای دی
ولا تقلید خاتمی د انسان په ټولنه کې اوسېږي تقلید کی خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي هغه چې د لپاره خوي د ټولنه د کلتور انانات سره سمون نخري په ټکر کې نه وي نو هغه تقلید کول سم کار دا سه تقلید خو مو ډیر خلک دی څوک یو رقم تا کریکٹر لري څوک بل رقم کریکٹر لري خو د خلکو په کریکٹر مزانه دا جوړ کړي سره کم ته چې خپل کریکٹر د پامغه سیستم خبره کماو نه تقلید نه نو دا باید موږ دا سکار وکړو چې خپل یو څو لري یا د نور خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامي دي هغه تقلید باید هم خپل لار واچو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغون استفاده وکړو کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي یو د سره هغه وکړي چې نور تقلید شي نور تقلید ور وګرځي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
انا کو استاد چې موږ ته وخت راکړه په پایل کې بلوري پښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وای
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده هغه ماشوم چې کله هغه ته ګوري د هغه ټول رفتار د هغه کردار مشاهده کوي او بل اخره بیرته په عمل کې اجرا کوي نو دی ته په ساده کلمه کې دی ته تقلید ویل کیږي
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي الی څه بولی تاسو
ډیره داسې کارونه دی په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی
ځینې خلک چې د چانه تقلید وکړي یا مقابل لوري خفه کیږي نه خوښیږي چې مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی هغه لباس اغوستلو ولې دا خلک خفه کیږي
ډیری داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چې ورته وایي مثلا په ډیری وختونو کې دی تقلید کا مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي بل اخر دی راپاتسي په ډیر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت چې دا ابتکار ما کړ دی ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلې وي ډیر زیار به وستلې وي ډیر کوشش به کړی وي بلکې یو بل څوک را پاتسي هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي یعنی غواړي چې دا ابتکار ما وکړ ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بدل کیږي نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي
هغه تقلید نو ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویل هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره مؤثر او مفید تمامي یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی نو دغه سي تقلیدونه موږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو باید تقلید شي ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامېدی شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونه شي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره، دیني ارزښتونو سره، ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي. نو داسې تقلیدونه باید ونه شي په ټولنه کې. که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره، اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.